السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې شوې دي د ګل ورځ 2012 کال د اپریل 2 منټه دا ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم د پاکستان لپاره د برتانی های کمشنر ویلی په خیبر پختونخوا کې به تر 2015 کال پورې د 80000 ماشومان سکولونو ته تګ یقیني کوي او د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د بدمنۍ باوجود کلتوري حلې ځلې نه دي ودرولي نو ریپورتونه هم لرو خو اول بوریوال کاکړ د خبر نو سره
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی د پاکستان یو عدالت د القاعده شبکې د وژل سوی ترهګر مشر اسامه بن لادن د کورنۍ غړو ته د 15 ورځنی بند سزا او د 10000 جرمانه اورولې ده. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د لسګونو مشکوکو وسلوالو طالبانو لخوا د دوی پرامنتي پوسټو د بریټ پترس کې لږ تر لږه 4 عسكر وژل سوی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به نن د قطر ته ځي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان یو عدالت د القاعده شبکې د وژل سوی ترهګر مشر اسامه بن لادن د کورنۍ غړو ته د 15 ورځنی بند سزا او د 10 ورځو جرمانه اورولې ده. عدالت نن د اسامه بن لادن 4 میرمنو او 2 لونو ته په دې تور کې دا سزا او جرمانه اورولې ده چې ګواکې د عدالت په وینا په دوی په ناقانونو توګه پاکستان ته تللی او هلته اوسېدلې دي. د اسامه بن لادن له دې 4 میرمنو څخه 3 د سعودي عربستان او 1 د یمن ده. عدالت پاکستانی حکومت امر کړی دی چې دا میرمنې دي بیرته خپل هیوادونو ته ولېږي. د عدالت جج شاروخ ارجمند ویلي چې دې میرمنو وار لمخه 1 میاشت په بند کې تیر کړی ده، نو له 2 اونۍ وروسته به خوشی کړل سي. د اسامه بن لادن کورنۍ له هغه وروسته پاکستانی چارواکو ونیوله چې کله امریکایي ځواکونو د تیر کال د مئی پر 2 نیټه اسامه بن لادن د پاکستان د ایبټاباد په ښار کې وواژه. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د لسګونو مشکوکو وسلوالو طالبانو لخوا د دوی پر امنیتي پوسټو د بریټ پترز کې لږ تر لږه 4 عسكر وژل سوي دي. د اف سي ځواکونو د یو ویاند په وینا دا پیشه تیر شپه له افغان پولیس سره نږدې د مومندو په قبایلي سیمه کې رامنځته شوې ده. چارواکي وایي چې ځواکونو د برید په جواب کې له درنو وسلو کار اخیستې او تر 15 پورې وسلوالې وژلې دي. ریپورټونه وایي چې دا برید کوونکي له افغانستان او پاکستان ته ننوتي وو، خو د آزادو سرچینو لخوا د دې معلوماتو پخلی نه دی سوی. محمد انجن سید د پاکستان له هغو 9 خپلواک سیمو څخه ده چې د طالبانو او القاعده سره د تړلو وسلوالو د مضبوطو مرکزونو په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به نن قطر ته ځي او ټاکل شوی ده چې سبا به له قطري چارواکو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو په اړه خبرې اترې وکړي. ډاکټر زلمی رسول دا مهال په ترکیه کې د شام د ملګرو هیوادونو په غونډه کې د برخې اخیستو لپاره په استنبول کې دي او د ورځې په پای کې به قطر ته ولاړ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو مرستیال فرامرز تمنا پرون په کابل کې خبري اعلان تویل چې ډاکټر زلمی رسول به د قطر له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د پروسې او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبري اترې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مسائل او هغه مسائل چې په افغانستان کې د سولې په پرمختګ پورې تړلي او باید مشوره ورباندې شوی وای، هغه مسائل دي چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به دواړه لوري پرې خبري وکړي.
د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاالله لودین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شورا د دارالانشا مشر به له زلمی رسول سره د قطر په سفر کې ملګری وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې قطر ته ځي چې افغان طالبانو څو اونۍ وړاندې له امریکا سره د خپلو خبرو د درولو اعلان وکړ. دوی ویلي د ګونتنامو له زندانه د دوی د یو شمیر زندانیانو د خوشي کېدو پر سر له امریکا سره د اختلاف له امله یې د خبرو اترو بهیر درولی دی. خو بل لور ته د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار بیا وایي چې امریکا د 4 یا 5 طالب مشرانو د خوشي کولو لپاره په اصولي توګه سلا سوې ده، خو د قطر له هیواده دا باوري کول غواړي چې دا کسان به له خوشي کېدو وروسته بیا یاغي توپ ته مخنه کوي. د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان به نن یعنی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په دې اړه تفصيلات وړاندې کړي چې آیا دمشق د امن پلان د پلي کولو پر لور ګامونه اخلي او کنه. دمشق د امن د پلان منلې دي په کوم کې چې اوربند له شارون څخه د ځواکونو ایستل، بشری مرستو ته لاسرسی شامل دی، خو تر اوسه د دې پلان عملي کول لا پاتې دی. د یکشنبې په ورځ د شام د ولس د دوستانو په نامه هیوادونو له کوفیانانه غوښتنه وکړه چې د بشار الاسد لخوا د واده خلافۍ په صورت کې دي د راتلونکو ګامونو لپاره مهالویش وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د شام له اپوزیشن سره د مرستې په اړه وویل،
متحده ایالات د بشری مرستو ترڅنګ د ولسی اپوزیشن نه مرسته کوي چې په هغه کې د اړیکو نیولو وسیلې دي، کوم چې به د فعالینو په منظم کولو، د رژیم د بریدونو د مخنیوي او له نړۍ سره د تړلو په لړ کې مرسته وکړي.
د یکشنبې په ورځ د ترکیې په استنبول کې راغونډ سو تر اتیا د زیاتو هیوادونو استازو د شام د اپوزیشن ملي شورا د دې هیواد د ټول ولس د قانوني استازي په توګه وپیژندله. او په برما هیواد کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ کې د دې هیواد اپوزیشن ویلي چې دوی د یکشنبې په ورځ په ترسره سوو ټاکنو کې ستر بریا ترلاسه کړې ده. اپوزیشن ویلي چې دوی له 45 چوکیو څخه لږ تر لږه 24 چوکۍ ګټلې دي. د امن د نوبل جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی تر 15 کلن بند وروسته په خپل مقابله کې په سل کې نوي رایې ګټلې دي. دا د شپږ شپېته کلنې آنګ سان سوچی لومړی ځل و چې په ټاکنو کې برخه اخیستې ده. نوموړی تر دې وړاندې په 1990 او 2000 کال کې د میانمار یا برما د تیرو دوو ټول ټاکنو پر مهال په کور کې نظر بند وه. په دې هیواد کې د نېشنل لیګ آف ډیموکریسي په نامه ګوند د 1990 کال په ټاکنو کې 90% رایې ګټلې وې، خو پوځي واکمن تر 2 لسیزو هغوی ته د واک له سپارلو منکر و. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریدل. تاسو د مشال خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، د اسلام آباد یو عدالت د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن کورنۍ ته په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېدو سزا اورولې. د برتانی های کمشنر په پیښور کې ویلي، د دوی حکومت به په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ 200 ملیون پوند خرج کوي.
Our own contribution to KP efforts is 800,000 extra boys and girls in school by 2015.
د خیبر قبایلی سیمینار د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک او ماشومان وای غواړي زر تر زره خپل سیمو ته ستان شي.
نه امر خو خدای چې راشي وطن ته، خپل وطن ته چې لاړ شو وطن خپل ځای، هلته بلا تعلیم به واپس هلته خپل ځای شي.
د شبقدر یو دیارلس کلن هلک د سکول د جامو نه لرلو له امله ځان سوځولی او مور یې وایي،
داتل تیلی رو غنمو نه یک طرف ته ځان واړاوو، ابد په دیوال ولاړو بی بی ګوره راته، ابس هغه وخت په منګه تیر شو.
او د صوبه خیبر پختونخوا حکومت وای د بدمنۍ باوجود دی کلتوري حالې زلې نه دی ودرولي.
موږ راغو موږ نشترول کلو کو او چې اوس لار شي نشترول کې پروګرام کول غواړي میاش مخکې په تفوس کې کني درته حل نه ملويږي.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. د خبرونې لومړی رپورټ ته د اسلام آباد سینیئر سیول جج شاروخ ارجمند د القاعده د مشر اسامه بن لادن د دریو میرمنو او دوه لونو ته په پاکستان کې په ناقانونه اوسېدو باندې 15 ورځو د بند سزا او د 100,000 روپو سزا ورولې ده. د اسامه د کورنۍ وکیل صفای وویل چې په دې سزا کې هغه ورځې هم شامل دي کله نه چې دوی په حوالات کې دي، نو د دوی د حوالات کې دیرش ورځې شوی دی او دغه رنګ د دوی نور 15 ورځې سزا پاتې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج سهیر راکوي.
د دوو هفتو د اوریدنې وروسته نن د اسلام آباد سینیئر سیول جج شاروخ ارجمند اسامه بن لادن د دریو کونډو خیریه حسین صابر، سوهم شریف، امل ال صدا او د دوو لونو سمیه او خدیجه خلاف پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېدو په جرم ثابتېدو باندې د 15 ورځو د قید او د 10,000 روپو د جرمانې سزا واوروله. د اسامه بن لادن د کورنۍ وکیل عامر خلیل مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې فیصلې نه مطمئنه دي.
حوالے سے بس فیصلہ آ گیا ہے اور اس پہ ملزمان تھے وہ بھی سیٹسفائیڈ ہیں.
پدے حوالہ بس زبس دم رو ایم چمنگ دے فیصلے نہ مطمئن یو زکہ جج صاحب دا فیصلہ دا قانون مطابق اور ولدا
سیاسی چارو تزیہ کار بیرسٹر باچا ددی فیصلے پاڑا مشال ریڈیو تا ویل
دا قانونی حیثیت خود غجوری گی اور اس نے پوری کا ماچ نہ کم محرکات سو چو ول دا مقدمہ بدی او چلولا باوجود ددی چ پکار نو چ دا مقدمہ پیش ریدل وے زکہ چ پاکستان حکومت تسنگ چ راضی خبرن راضی غیر ملکی اخبارات او کے او میڈیا کے ہم چ پاکستان بے خلق دا سوچ والا ہو حکومت کے دا ستنان چاہو چا پتا ہوا سیدھا کنان دلتا تقریباً لسطوں کا لڑنا پدلتا پاکستان کے پیوسی دل دی کدغا معلومات پاکستان حکومت تو یا فوج تو اور غیر پس سے کم دے پدی دا مقدمہ چلو فارنرز ایکٹ لان دے لگا یو دے غیر اخلاقی اور بلکہ زبا دائم چا غیر انسانی عمل دے
دا ذکر والدہ چی دا اسامہ بن لادن درے کونڈے اتا بچی اور درے نوکران دا پاکستان پولیسو دا ناقانون سارتیا پتور کی نیولی وو. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو دا اوس هم په خبرونه کې زو کراچۍ ته چرته چې د 1300 ورځو راهیسي دا خوډب د پیښو د مخنیوي په باب د حکومت لخوا سیاسي او انتظامی هڅې توند شوې دي. خار کې د امن راوستلو لپاره سند های کورټ او د کورونو چارو مرکزی وزارت یو ځل بیا په دې خبرې پیل کړې دي. بلخوا د خار په نارامه سیمو کې لا هم د تشدد پیښې دوام لري. د کراچۍ نه ظفر کریمی اورو.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د بدامنۍ د روانو پیښو د مخنیوي لپاره سند حکومت پریکړه کړې ده چې د ښار اغیزمنو شوو سیمو کې د رینجرو نورې چوکۍ جوړې کړي او په دغه سیمو کې د پولیسو ګزمې زیاتې کړي. یاده پریکړه د اتوار په ورځ وزیر الله هاوس کراچۍ کې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه او د کورنیو چارو د مرکزی وزیر رحمان ملک په مشرۍ کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې شوې ده. د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې خار کې د امنیت د ټینګښت په مخه یې سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې د خار له سرکاري ودانیو او په سړکونو د ولاړو بجلی ستنو څخه خپل بیرغونه لري کړي. رحمان ملک وای د خپل ګوند په ګډون ټولو سیاسي ګوندونو ته مې ویلي دي چې څلرش ګڼټو کې د خپل بیرغونه لري کړي. که په ټاکلې موده کې دوی خپل جنډې لري نه کړي نو د هرې سیمې تاڼهدار به د خپلو سرتیرو په مرسته دغه کار ترسره کوي. که په راتلونکي کې د بدامنۍ کومه پیښه په یوه علاقه کې مخې ته راشي نو ذمهواري به یې د سیمې د ایس ایچ او په غاړه وي. د بنارس او آی سی آی پلونو به څلرش ګڼټې پولیس ساتنه کوي. د امن راوستو په لړ کې مو پولیس او رینجرو ته ټول واکونه ورکړي. رحمان ملک وویل کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په مخه یې د عوامي نېشنل ګوند له چارواکو او د ایم کیو ایم له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. هغه په سوداګرو غږ وکړ چې په راتلونکي کې د کاربندیزونه نه کوي ځکه چې کراچۍ کې د یوې ورځې کاربندیز څخه 19 ارب روپۍ زیان اوړي. د کاربندیز یا ماتم نمانځلو په ورځ به رینجر سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغه کسان چې د وسلې په زور په سوداګرو دوکانونه بندوي هغوی به د قانون منګولو ته سپاري. بلې خواته د سند های کورټ مشر قاضي جسټیس مشیر عالم کراچۍ ښار کې دا خوډب په پیښو کې د 150 څخه د زیاتو کسانو په وجنه او په دې وروستیو کې په زیاتو شوو کاربندیزونو نوټس اخیستې ده. نوموړی قاضي د سند صوبې د پولیسو او رینجرو له مشرانو څخه په دې اړه جواب غوښتی دی چې د دوی لخوا دا خوډب د یادو پیښو د مخنیوي په خاطر کوم ګامونه پورته شوي وو. یاد دې وي د کراچۍ د بدامنۍ په هکله د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ لخوا اخیستل شوي نوټس په فیصله کې ویل شوي وو چې د سند های کورټ چیف جسټیس مشیر عالم به په کراچۍ کې د بدامنۍ د پیښو وخت په وخت جایزه اخلي او په دې هکله به سترې محکمه یا سپریم کورټ خبروي. هلته بیا د ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د تشدد پیښې دوام لري. پولیس وایي د اتوار په ماښام د ښار اورنګي ټاون په سیمه کې یو ټیکسي ډرایور امیرالله نامعلومه کسانو په ډزو وژلی دی. د دې نه علاوه د لیارۍ او سوراب ګوډ په سیمو کې دوه نور کسان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تېرې یوې هفتې راهیسې د تشدد پیښو زور نیولی دی چې تر اوسه په کې د چارواکو په خبره 30 کسان وژل شوي او په لسګونو ګاډۍ سوځول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې د افغانستان او د روس د جنگونو او روس ته پاکستان د یو شمېر اقتصادي او نورو مسلو سره مخامخ شوی دی، او د دغه جنگ په نتیجه کې پاکستان باندې د 15 لکو افغان کډوالو بوج هم واچول شو، او نړیوال رورولې په دغه سخت وخت کې پاکستان یوازې پریښودو. وزیر اعظم ګیلانی دغه خبرې په چین کې یو کانفرنس ته کړې دي. د اسلام آباد نه سراج ظهیر تفصیلی رپورٹ را کوي.
چین کې شروع شوی باو فورم کانفرنس ته خپل خطاب کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې د روس او افغانستان جنگ نروستو پاکستان باندې د افغان کډوالو بوج غورځولې شوې ده، خو د مالی ستونزو باوجود پاکستان د دوی دا بوج برداشت کړو.
د سوویت افغان وار لیفت اس وذ مور دن 3.5 میلیون ریفیوجیز.
روس افغان جنگ موږ ته د 15 لکه زیات افغان ماجرین پریښودلي وو، او په دغه وخت موږ نړیوالې ورورولۍ ایوازې پریښودلو، خو بیا هم خپل ذمہواری موږ په خښه تر سره کړه. د دې وروستو ترهګرۍ زمنګ ملک ډیر متاثر کړو، او په نړۍ کې زمنګ په باب لا یو غلط تاثر پرې خودو، خو موږ خپل حالي ځلې جاری ساتلی او د ملک ترقۍ لپاره کار کوو.
د بهرنو چارو تزیه کار ډاکټر همایون خان مشال ریډیو ته ویل چې اقوام متحد دا خو دې لړکی د پاکستان مرسته کړې دا، خو هغه دومره نه دا سمره چې پکار ده. دا ویل
هغه وخت کې یونایټیډ نیشنز او ټول انټرنیشنل کمیونټي موږ له پیسې راکولې، خو هغه وخت کې هم زمنګ خپل د جیب نه 300 ملیون روپے د سال بل لګیده. اوس چې د یونایټیډ نیشنز اوسم لګیا د کوشش کوي چې څومره کسان واپس لیشي خپل کورونو ته افغانستان کې، دا غوی د غوی مدد غوی کوي، خو چې کم خلک دلته کیږي، ځنې خلک خو اوس تجارت هم دلته کوي، نوکری هم دلته کوي، اوسېږي هم دلته، ځنې خلک اوس هم کیمپونو کې دي. نو هغه دپاره خو موږ له باید ډېر کم امداد راځي، دا ټول زمونږ د جیب نه خرڅ دي.
دا چې باو فورم کانفرنس با سبا هم روان وی. په دې کانفرنس کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په شمول د ایشیا ملکونو مشران ګډون کوي، چې پکې به منطقه کې د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره لارې لټولې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان لپاره د برتانی های کمشنر ایڈم تھامسن میډیا سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت په پښتونخوا صوبه کې د 2015 کال پورې 80,000 جنکو او هلکانو سکولونو ته تګ یقیني کوي، او له دغه لپاره به تعلیمي ادارې جوړوي. دغه اعلان نن په وزیر اعلی هاوس کې وشو، چې په دغه پروګرام کې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی او په پېښور کې د امریکایي کونسلګری مشر میری ریچر هم ګډون وکړ. تفصیل یې د خالد خان په ریپورت کې اورو.
د برتانی حکومت په مالی مرسته د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي په نوم د یو پروژې پرانسته وکړه. د کوم لاندې چې به د کال 2015 پورې په ټوله صوبه کې 80,000 ماشومان جینکه او هلکان په سرکاري سکولونو کې داخلول شي. د دې پروژې پرانسته په پېښور کې د وزیر اعلی کور دننه یو دستوره کې وشوه، چېرته چې پاکستان کې د برتانی های کمشنر ښاغلی ادم تھامسن، پېښور کې د امریکای کونسلګری مشره میرمن میری ریچر، د یونیسف چارواکی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی او نور صوبایي وزیرانو ګډون وکړو. د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خپل وینا کې وویل چې د دوی حکومت په صوبه کې د تعلیم عام کولو لپاره ډېرې پروژې پیل کړې دي، او په راتلونکي بودیجه کې به د تعلیم لپاره د ټولو نه زیاته پانګه ږدي. د زیاته کړه د وفاقي حکومت لخوا راتلونکي درې کالو کې به 3,000 نوي پرایمري سکولونه جوړول شي.
پرزیدنشل پیکج په نتیجه کې زر پرایمري سکولونه چې کم دي نو لازمونګه صوبه ته چکم دی دا ملاویږي، او په دې زر سکول کې اوسه سکولونه چکم دی نو دا به د وړو جنکو د ماشومانو د پاره وي.
په دې محل په پاکستان کې د برتانی های کمشنر ادم تھامسن اوایل چې د دوی حکومت په پاکستان کې د تعلیم عام کولو د پاره د نړۍ د ټولو هیوادونو نه زیات مالی مرستې کوي، او په سکولونو کې د داخلي پنوم پروژا یعنی انرولمنت کمپین لاندې به په خیبر پښتونخوا کې خوشا 80,000 نوي ماشومان داخلولو کې مرستې کوي. د زیاته کړه چې د برتانی حکومت د وړاندې نه په صبح کې ماشومان ته ویلیا کتابونه ورکولو کې مرسته کوي او دا شان ماشومان دینکو ته د میاشتې 200 وظیفه ورکولو سره دوی ته ویلیا کتابونه هم ورکوي. هاغلی ادم تامسن اول چې د انرولمنت مهم د پاره د برتانی حکومت 200 ملیون پوند اعلان کړی دی او د خیبر پښتونخوا نه پس دوی هیله لري چې دغه پروژه به قبایلي سیمو ته هم وغځوي.
Contribution to KP efforts is 800,000 extra boys and girls in school by 2015, 2,000 extra classrooms.
په پیښور کې د امریکای کونسلګری مشر میرمن میری ریچارډ اوایل چې د امریکای حکومت او یو ایس ای آی ڈی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پرمختیا ډیر کارونه پیل کړي دي او صرف په ملکن ډیویژن کې د امریکای حکومت د ترهګرۍ په وجه تباه شوي یو سل او دوه سکولونه بیا جوړوي. په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی، د برتانی های کمشنر ادم تامسن، پیښور کې د امریکای کونسل جنرل میری ریچارډ، د یونیسف چارواکو او د پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار بابک په خپل لاسونو د ځینې ماشومان سکول کې داخلي نوملیکنه وکړه او دغه شان دا مهم د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې د ګل دورځ نه پیل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ک یو خوا په پښتونخوا کې د سکولونو جوړولو خبرې کیږي، نو بل خوا هم په دغه صوبه کې کامران نومي هلک د سکول یونیفارم نه لرلو له امله ځان سوځولې. 14 کلن کامران په اووم جمعات کې سبق ویلو، خو د تیرې توار په ورځې د مور سره د سکول د جامو د نشتوالي په وجه بحث وکړو او لږ ساعت وروسته یې په خپل ځان اور ولګوو چې درې ورځې وروسته مړ شو. مور یې وایي دوی زیات غریبانان دي او هیڅ وسې نه کېده چې جامې ورلاخستې وي. کامران د اول جمعات نه تر اووم جمعات پورې خپل سکول کې هر کال اول را روان وو او مور یې زیاتوي په داسې ګام اخیستو یې د هغوی ژوند د ډېر مشکل سره مخامخ کړی. تفصیل اورو.
14 کلن کامران چې د پلار نوم یې اجاز ګل دی او د سبحان خور شبقدر اوسیدونکی و، اته ورځې وړاندې د اسکول د جامو د نشوالي له وجې خپل ځان وسېزه او درې ورځې وړاندې مړ شو. کامران چې په خپل اسکول کې د اول جماعت نه تر اووم جماعت پورې په اول پوزیشن را روان وو، په مال حال ډېر غریب وو. د هغه مور شاهانه بیبي د هغه ورځې حال وایي. په کومه ورځ چې کامران د هغې په وینا ډېر عجیبه قدم اوچت کړو،
او بس ویل مال دی اسکول جامې راوال او نورې نه وي، او بس ویل په دې زندګۍ سو بس وسته ځان ته تللی وار. بس ته خبرم نو مخزانه د نن ځان له ما تکړله مې زه سبکی ادا تلې تللی ورو خانه مونږ یو طرف ته ځان واړو، او بس په دې وال ولاړو، او بس ما د سیمه او د چاره دام کو بس ویلې بیبي ګور راته، او بس هغه وخت په منګه تیر شو.
شاهانه بیبي وای د خپل خور په کور کې اوسېږي او خاوند هم سو میاشتې وړاندې د ډېر غریبۍ له وجې سعودي عربستان ته مزدورۍ له تللې دی.
خاوند مې په عمره تللی دی او بس ټاټ کې کار کوي کلي خور هېڅ هم نشته وي خور کره پروت وي والې نو شیرپاو ته مې یوړه بیا مې کراچۍ خور پیسې راولېږلې. خدای کې را سره دومره پیسې لارې خرڅ م را سره نه وای لارې خرڅ مې راله 200 خور راکړلې چې تللو او سل له یوې خو ورندار راکړل سل له بلې راکړل.
د کامران مشر ورور سلیم خان هم د اول جماعت نه تر لسم جماعت پورې په ټول اسکول کې په اول پوزیشن را روان دی، او پروس کالی د پیښور سیکنډري بورډ د امتحان دلاندې د نهم جماعت کې هم خپل اسکول ټاپ کړی دی. هغه خپل تعلیم څنګه حاصل کړي؟
جی ما 7 کلاس دې ما دلته ترور کړم ورک 8 کلاس دې ما دلته بابا د کور کې مرکا غسی موري من بابا غسی و، خو 8 نه بعد دغه وفات شو. چې نن ته شم جی زما د تعلیم زما د علم ام په ماما غانو دغه کور کې مشر سوق نو نه زه 10 کلاس دې د خپل کور ته لاړم. هغه کوم دغه ګرمه دریو مشتي چټنه کې دې ما مزدوري کړي دا او د امتحان ته چې پر کړو د تیارې د پر هغه کوم ما دې کړي دا.
شاهانه بیبي وای دوه نارینه او درې زنانه اولادې وو، خو د کامران د مرګ وروسته یې ټول کور ډېر خفه دی.
درې جنکۍ دی، یوه مې چاله له خدای په نامه ورکړې وه، ما یې څه پکو دا دوه بې زامنو، یوه واده ده، یوه ماشومه وشه چا بچی نه و، بس موږ زموږ سیم غریبي د هغوی له هم ورکړو. بس وشوله یو سار شو په بل سار م ورکړو. دا به د دوو کالو لانی د یو نیم کال خبره ده، لکه زموږ خپلو خلکو کې ده.
سلیم خان وویل هغه تا ډیر احساس کیږي چې ماشومه خور خپل کور ته راولي، خو ولی ورورې ځان د یوې جوړې جامو د پاره په اور وسوځاو، نو دغه یره ده چې د خور پرورش به څنګه کوي؟
جی هوا نه مې پیخې چې پیدا شوی جی مان دې دې مان هغه برداشت نه کیږي چې زی سی کم کړم جی. خو ما اورېدلې چې ډېره خوشحاله ده هغه کم خلق چې موږ ورکړی د هغوی لکه سرکاري افس نوکریان دي بس موږ دغه په ظلم په دې ډار دی چې خوشحاله ده جی. هغه داسې ویلې نه شم چې د چا به خور او د هغه به احساس ورسره نه وي، خو تا ته موږ ویل چې زموږ مجبوري ده، بس غریبه مجبوري هم ده.
کامران په محمد ایجوکیشن اکیډمی پیر خلا کې سبق زده کاوه او د دغه اسکول پرنسپل ذاکر الله وویل کامران ډیر فرمانبردار وو او د هغه سره به د اسکول د ریکارډ په کاغذونو کې ډیر مرسته کوله.
خو یو ټایم کې د سراغله چې تقریبا فورت کلاس کې دوی اسکول پریښو دو نو به د تری دې کباړ ما بړ کار شروع کول کې ډیر غیمتي غربت وو. به خوښته ما یو رسولی د موتوې چې رده شي کارو کې خیر ته مقابلې دغه خیر یو 100 روپۍ فیس خو تور کول شي یره دې چې رجی نشم کوله، بس مو پلان می مجبور کړه مچ وی چې بس کار کوا او سبق موایا. نو خوښته به مارا وسته مدسي بغیر فیس لیکن سیون پوری موږ سره اوس سیون کلاس کې مدسي کلاس کې رزلټ وین ول نه پاره کې فرست پوزیشن دی ماشوم غسته لیکن انتهی او سٹینڈ قابل ماشوم.
رمیز خان د کامران د ترور زوی دی او تر دولسم جماعت سبق ویلی. هغه وویل کامران د تعلیم سره سره د کور په کار کې هم ډیر تکړه وو.
فطرت نه لکه ماشومان خوی کنه وران ورانه کوي او دا ډیر خالقم وو، ډیر تکړم کور کار بهم کو او التزمنګ د ترورم د داوی کور کې به سیدل غریبانان وو.
د کامران مور شاهن بیبي وای غریبی خوې لوم روا، خو د کامران د جامو د پاره ځان په اور سیزلی د ژوند اور د شپې نورې هم لنډ کړي.
مشال ریډیو تغوغي په باړه خیبر ایجنسی کې د وسوالو پر ضد د پاکستانی پوځي عملیاتو لوجه ګنشمیر خلک بیکوره شوې دي چې دا وخت په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د کډوالو نوې سلسله شروع کېدلو سره د دوی شمیر په زیاتېدو دی چې دا وخت 1,00,000 پورې تارسیدلې دي. دا چې په دغه سیمه کې کومې مهمه وسوالې ډلې دي چې پر ضد حکومت عملیات کول غواړي او دا اپریشن به د څومره مودې لپاره جاری وي، په دې اړه تفصیل د ملیحه میرزاده نورو.
ول سبا خو سم سماتن کې مې دا مالټي مالټي خرڅ بس اساس پرچه وشو نتیجه نه بعد وسه وزګر مو ولا شد نه امر خو خدای چې راشي وطن ته خپل وطن ته چلار شو وطن خو خپل ځای هلته بل خپل تعلیم مو واپس هلته خپل ځای شي.
دا د خیبر ایجنسی نه د بیکوره شوی یو ماشوم اواز دی چې هلمند حالات پسم شي او واپس پکور ته لاړ شي. په خبر ایجنسی کې د تازه پوځي عملیاتو لوجه په زرګونو خلک بیکوره شوي دي. دا وخت جلوزو کډوالو کمپ کې د سپا، اکاخیل، کمبرخیل، ملک دین خیل، ستوري خیل او زخخیل قومونو خلک کډوال شوي دي او د رجستریشن په مرحله کې دي. د دې نمخ کې سلور واره د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو خلاف عملیات کړي دي چې سرات مستقیم، درغلم، بیا درغلم او خوخ بدی شم په نامو. د نوي اپریشن په اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاوای
تړلیشي او رځې کې کوم اپریشن میں عملیات دي هغې سره او چې کوم د ډوګر نه را روان دي نو دا علاقه به صفا کول دي. نو دا یو لوی اپریشن دی، هغه باندې به ټایم لګي او په مزه مزه روان دي او دا اوسه پورې چې کوم دی نو واوره هغه علاقه کې ده دا کوم دي چې دا نو وروستو علاقه ملاویږي او رځې ایجنسی سره او کورم ایجنسی سره.
دا چې دا وخت په خیبر ایجنسی کې کومې وسلوالې ډلې موجود دي بریګیډیر محمود شاوای.
اصل کې دلته کې خو دو گروپ دی، یو لشکر اسلام دی او یو انصار اسلام یو بلته وی. دا دو گروپ دی دی علاقه کې امن او امان خراب کړی دی.
د بریګیډیر محمود شاه په خبره دغه پوځي عملیات چې تیاریانې ورله په پام کې دي د نورو کاروایانو په پرتله بدل وی کچی وی.
اوس چې څنګه کاره وړو کې کیږي دا پرشت خوره دی راکې خوره ما چې نه پته یو تیاری کې دی دا چې یو لوی اپریشن او دا معمولی معمولی جړپونه دا خو کله څو دا اپریشن هغه اپریشن سوي ده کنه دا خو لکه فوجي قوت را جمع کړی شوی دی دې علاقې کې او هغې نن سبا پولیشن پرورش او نو بخال دعوه کوي دي.
په باړه کې دا وخت مهمه ډله د لشکر اسلام ده چې پر ضد یې د زخخیلو قبیله راپورته شوې. بلخوا د دغه ډلې او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ هم لانجې پیدا شوې دي. دا شخړې آیا د لشکر اسلام د کمزوري نښې ښکاره کوي او که څنګه؟ بریګیډیر محمود شاوای.
نه نه د کمزورې شوې دغسې دی. زما په خیال د خلکو دا دی چې معمولي معمولي اپریشنونه سره دا رسمېږي. د بارې نه شاته ډېره لویه علاقه ده د افغانستان د بارډر پورې چې هلته کې هغه پوسټ کچکول کچکول پورې دا په میلیونو علاقه ده. نو دوی بس دلته کې چې اپریشنو کې دي هلته وتښتي او بیا چې فوج چې راځي غواشي نو بیا واپس راشي. زما په خیال دی چې لا کوشش دا دی چې د پوره څه بندوبست وکړي شي غیر ملکي پاره کې عرب هم شامل دي، سوډانی هم شامل دي او بیجو په کې مالدی والو پیدا شو داسې نو غیر ملکي هغې دي راکې ته راغلي دي. او زما په خیال دا اوس چې اپریشن دی نو د هغې خلکو ختمولو لپاره دی پکې لشکر اسلام هم راځي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په خبره د دغه نوي پوځي عملیاتو له وجې تقریبا 100,000 سره کسان بې کوره شوي دي. د جلوزو کیمپ انچارج وایي تر اوسه یې څه د پاسه 21 سره کورنۍ په دې کیمپ کې رجسټر کړي دي. بلخوا کډوال د رجسټریشن د پروسې نه شکایت کوي چې په ګنټو ګنټو په قطارونو کې ولاړ وي. زمونږ همکارا ملیحا امیرزاده وه د مازیګر 5:30 شوي دي. بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان یو عدالت د القاعده شبکې د وژل سوي ترهګر مشر اسامه بن لادن د کورنۍ غړو ته د 1540 ورځنی بند سزا او د 1000 جرمنه اورولې ده. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د لسګونو مشکوکو وسلور طالبانو لخوا د دوی پر امنیتي پوستو د برید پترس کې لږ تر لږه 4 عسكر وژل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول با نن قطر ته ځي چې د دې هیواد له چارواکو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو خبرې اترې وکړي. د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په دې اړه تفصیلات وړاندې کوي چې آیا د مشق د امن پلان د پلي کولو پر لور ګامونه اخلي او کنه. او په برما هیواد کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ کې د دې هیواد اپوزیشن ویلي چې دوی د یک شنبه په ورځ په ترسره شوو ټاکنو کې ستره بریا ترلاسه کړې ده.
مشال ریډیو ته غوږی رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبرې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن مقامی ورځپاڼو کې جنگ په خپل سرخی کې لیکي چې د مسلم لیگ نون چودري نصر علي ویلي دي چې دوی باید د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي باندې نن د قومي سلامتي کمیټې د غونډې نه بایکاټ کوي. نوموړي ورځپاڼه د چودري نصر علي د خولې زیاتوي چې ښکاری داسي چې حکومت ولست په تکلیف ورکولو باندې خوشاليږي. د غرنګ مشرق آج ایکسپریس او دی نیوز خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه لیکي چې سیاستدانانو ولس او ترانسپورټرانو حکومت ته دړه کور کړی دا چې دوه او یا ګنټو کې دي د نن د تیلو نرخونو کې اضافه واپس واغسته شي. غنی د دوی خلاف به د سیول نافرمانی تحریک پیل کړي شي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. نن مقامی ورسپانو خپل ادارې د تیلو په نرخونو کې په اضافه باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د ډیزل وروستو د پټرولو نرخ هم د 100 روپو نه واوړېدو او د غرنګ د سی ان جی په نرخ کې هم یو دم 1.55 روپۍ د کیلو په سر زیاتوالی وکړي شو. ادارې وایي چې دا د ولس لپاره ډیر د افسوس خبره ده او په دې ټول صورتحال باندې د خپل صفای پیش کولو لپاره د پاکستان د حکومت لخوا ټول ملک د میډیا په ذریعہ باندې اشتهارونه ورکړی شول چې پکې دا وکړی شوی دا چې پاکستان کې نن هم د تیلو نرخونه د تیلو درآمد کوونکو ملکونو نه کم دي. ادارې لیکي چې په دې اشتهارونو کې دا هم لیک دي چې خامی خزانه ته پاربوند روپۍ زیان رسی تیل په هوا کې مالوزوي. ادارې مخکې لیکي چې دا ټول ته معلومه ده چې تیل هغه وخت په هوا کې الوزي کله چې د خار په غټو غټو سړکونو باندې د وزیرانو او نور اعلی چارو تګ را تګ لکه بلا په ګنټو ګنټو ټریفیک ولاړوي. نو باید چې حکومت د ټولو نړومبې دې اړخته توجه ورکړي. ورسپانه جنگ خپل ادارې کې د تیلو په نرخونو باندې لیکي چې وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې ډیر لوی اضافه کړې ده او د دې لکه بلا ملک د ګرانې د یو نوي سیلاب لپاره دروازې خلاصې کړې شوې. ادارې وایي چې دې اضافي په نتیجه کې ملک په ډومبي ځل پټرول بلکې د خاورو تیل هم لیټر د 100 روپو نه واوړېدل. ادارې وړاندې لیکي چې دا د حکومت اخیری کال دی. باید چې حکومت حکومت یو قدم پورته کوي چې ډیر په خیال او په احتیاط سره پورته کړي. اداریا اخیره کې لیکي چې دا سلسله دغه شان روانه و، نو تنگ آمد په جنگ آمد هغه مطلب پر اختیا شي. نو په داسې صورتحال کې حکومت له پکار دي چې د تیلو په نرخونو کې دا اضافه زر تر زر واپس واخلي او دغه رنګ په خپلو خرچو کې هم کمی وکړي. ورځپاڼه آج خپلې اداریا کې لیکي چې یو طرف ته موجوده حکومت په خپل څلور کال اقتدار کې اولس له سیوای د ګرانۍ نه سور نه کړل، نو بلخوا اپوزیشن ډلو هم خپل کردار څه په ښه ډول ادا نه کړو. ورځپاڼه لیکي چې حکومت نه صرف پیټرولیم مصنوعاتو کې اضافه وکړه، بلکې د ګیس په نرخونو کې هم یوولس روپۍ اته پنځوس پیسې اضافه وکړه چې له وجې ګرانۍ کې نور هم اضافه شوې ده. نو په داسې حالاتو کې یو عام کس لا خپل ژوند تیرول ډېر ګران شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت خپله ټوله توجه ناټو سپلای بحالۍ طرف ته ګرځولې ده او د اولس مسلو طرف ته هیڅ پام نه ورکوي. اداریا اخیر کې لیکي چې د نیټو سپلای د بحالۍ فیصله دې پارلیمان ته پرېښودې شي او خپله ټوله توجه دې د ګرانۍ اړخ ته ورکړي، هسې نه چې حالات دومره خراب شي چې د حکومت د قابو نه بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات اومان ټریبیون ورځپاڼه په خپله یو مقاله کې لیکي چې د پاک امریکا تعلقاتو په اړه د پاکستان د پارلماني کمیټې د سپارښتنو په اړه د دغه هیواد د پارلمان فیصله چې څنګه ځنډیږي، نو په واشنگټن کې دا احساس زیاتیږي چې دغه دوه اړخیزه اړیکې بیا څنګه پر ځای کړي. بلخوا اکسپرس ټریبیون د پاکستان د دغه پارلماني کمیټې چې د امریکا سره تعلقاتو ته بیا کتنه کوي د یو غړي له خولې لیکي چې واشنگټن له پکار دی په افغانستان کې سولې په عمل کې د پاکستان اهمیت اومني او ورته ځانګړی رول ورکړي. مجید بابر ورو
عمان ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاک امریکا تعلقاتو په اړه د پاکستان د پارلماني کمیټې د سپارښتنو په اړه دغه هیواد د پارلمان فیصله چې څنګه ځنډیږي، نو په واشنگټن کې دغه احساس نور هم زیاتیږي چې دغه دوه اړخیزې اړیکې بیا څنګه پیاوړې کړی شي او د دغه بیا رغونې عمل څنګه شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیا ویلي دي چې دوی به د پاکستان د پارلمان د فیصلو په سړه سینه انتظار کوي، خو د تیر زیارت ورځ دغه هیواد د کانګرس یوې کمیټې ته د وینا پر مهال د امریکا یو لوړ پوړي پوځي کمانډر وویل چې امریکا له پکار دي چې اوس په افغانستان کې ناټو او امریکایي ځواکونو ته د رسد لپاره هند سره اړیکې پیاوړې کړي شي او پاکستان نه تیر شو لارو نه علاوه په نورو لارو هم غور وکړي. د امریکایي ځواکونو لپاره د رسد او مرستو مرستیال پوځي کمانډر جنرل فرانک پینتر د کانګرس دغه کمیټې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې که د پاکستان سره په دې اړه مونږ کامیاب مذاکرات ترسره نه کړل، نو بیا مونږ له پکار دي چې په هند تکیه وکړو، د افغانستان د شمالي پولو د لارې د رسد انتظام وکړو. جنرال فرانک وویل چې دغه دواړه کارونه به ډېرې مالی پنګې وغواړي، خو که پاکستان د ناټو لپاره د رسد لارې نه پرانیزي، نو بیا د هند او د افغانستان د شمالي پولو د لارو بل هیڅ لار نشته. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې د دې نه مخکې د امریکا نورو یو شمېر پوځي کمانډرانو خبرداری ورکړی و چې که پاکستان دغه لارې زر نه پرانیزي، نو د دې له امله تر 2014 کال پورې د امریکایي پوځونو د افغانستان نه د ستنېدو عمل هم متاثره کېدای شي. ځینې امریکایي سیاسي سیړونکي بیا په دې نظر دي چې اوباما غواړي چې یو وار بیا د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات وګټي، او چونکې په امریکا کې د افغانستان د جنگ په اړه دغه هیواد د ولس رایه ډېره ښه نه ده، نو ځکه د اوباما اداره به دا ونه غواړي چې د افغانستان نه د پوځونو د ستنېدو عمل د ځنډ سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي چې د تیر زیارت په ورځ په امریکا کې شوې د یو نظر پوښتنې له مخه صرف 23% خلک د افغانستان د جنگ په حق کې دي او یو کم 6% خلک غواړي چې زر تر زره دي امریکایي پوځونه د دغه هیواد نه واپس شي. بلخوا ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د پاکستان د دغه پارلماني کمیټې چې د امریکا سره تعلقاتو ته بیا کتنه کوي د یو غړي له خولې لیکي چې واشنگټن له پکار دي چې په افغانستان کې د سولې په عمل کې د پاکستان اهمیت ومني او ورته ځانګړی رول ورکړي. ورځپاڼه د یو ناپیژندل شوي پارلماني غړي د خولې لیکي چې د پاک امریکې د اړیکو دغه مسوده کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د دوو نورو خبرو شاملولو هم غوښتنه وکړه. یو دا چې ډاکټر عافیه صدیقی دی خوشی کړی شي او بل دا چې د کشمیر د شخړې د هوارې لپاره دی امریکا خپل کردار ولوبوي. ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون زیاتوي چې د مسلم لیگ قاف ډلې بیا دا دریځ دی چې ناټو ته د رسد د لارو پرانستل دي د بې پیلټه الوتکو بریدونو ودرولو سره مشروطه کړی شي. مسلم لیگ نواز ډله او حکومت هم د دې خبرې سره اتفاق کوي، خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله بیا غواړي چې د ناټو دغه لارې همداسې تړلې خې دي او هډو پرانستل یې نه دي پکار. مولانا فضل الرحمن حکومت حکومت ته دا غواخ هم کړی دی چې کده دغه غوښتنه ونه منلی شوه نو بیا به دغه پارلماني کمیټې غونډو کې شرکت نه کوي. د مسلم لیگ قاف ډلې سینیټر مشاهد حسین د کمیټې غړو ته وویل چې په سیمه کې سیاسي حالات بدلیږي او د دې له امله پاکستانی سیاستوالو او حکومت لپکار دي چې یو موټی شي او د خپلو ګاونډیانو سره اړیکې پیاوړې کړي او امریکې ته یو متفقه پیغام ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا راځي مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبری ایجنسی په خپل یو رپورت کې په کال 2014 کې د امریکایي ځواکونو د افغانستانه د وټلو ورستو په دغه هیواد کې د امنیتی حالاتو د امریکا پوځي اډې افغان حکومت ته د سپارلو په اړه یو لیکنه کړې ده. د دغه رپورت مهمه خبره د انیسا اجمل ناورو.
رائټرز خبری ایجنسی په خپل رپورت کې د یو لړپړی افغان حکومتي چارواکي له خلیلې کې افغانستان غواړي چې امریکا د کال 2014 په اخره کې ځواکونه د وستلو وروسته د خپل موجودیت په اړه معلومات په ډاګه کړي. د ولس مشر حامد کرزی ویان ایم ایل فیزی رائټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې داسې معاملې شته چې هغه مونږ سره تړلې دي او مونږ لا دا معلومول پکار دي چې امریکا با سمرا پوځي اډې او پوځیان شاته پرېږدي او دلته په افغانستان کې به د دوی مقصد څه وي او د افغانستان ځواکونو ته به د امریکا نه څه ترلاسه کیږي. دغه سی یو بل افغان لوړپړی چارواکي ویلي چې مونږ به د خپل امنیت ذمہواری یو او په مکمله توګه واک ترلاسه کولو ته نیستی یو او که دلته بهر ملکی ځواکونه وي نو دا د راتلونکي وخت لپاره امنیت په دستاویزونو کې په واضح توګه لیکل پکار دي. رائټرز لیکي دا مسله په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په مختلفو پیښو کې د ککړتیا خبره کیږي. د روان کال په جنوري کې په بګرام کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسلامي نسخو د سوځولو او بیا د مارچ په میاشت کې په کندهار کې د یو امریکایي پوځي د 14 ملکی وګړو د وژنې وروسته ولس مشر کرزی دا غږ وکړو چې د لورو پرتو سیمو نه د ناټو ځواکونه اوزي او په خپلو مرکزونو کې د دننه اوسي. د افغان او پولیس لخوا په بهرنیو ځواکونو بریدونه دا اندېښنې پیدا کړې چې په امنیتي ځواکونو کې هم دغه غوسه پیدا شوي چې د خپل غربي ملګري ځواکونو پر ضد شي. د رپورت تر مخه په افغانستان کې د ناټو د اډو پاړه د افغانانو د اندېښنو له کبله دواړه خواوې په دې سلا شوي چې په دغه موضوع په جدا جدا توګه خبرې وکړي او دې سره سره په ستراتیژیکي همکاري هم خبرې اترې پر مخ بوزي. د کندهار د پیښې نه وروسته د دوی ترمنځ خبرې ودرېدلې وي خو اوس بیا بحال کړې شوې دي. د حامد کرزی ویاند ایمل فیزی د وینا تر مخه اوس مذاکرات قریبا هر ورځ کیږي او ډیر زر به په دې اړه معاهده هم وشي. رائټرز خبری ایجنسی په خیره کې لیکي چې امریکا وایي د طالبانو پر ضد په جګړه کې د شپې مهال چاپی ډیر اهمیت لري.
دا مشال ریډیو دا
د کتاب ملکونه ولې ناکامه کیږي په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو تبصره کړي چې وای کوم هیواد کې وګړو ته یو شان سیاسي او اقتصادي موقع او ازادي نه ورکول کیږي هغه کله هم نشي بریالی کېدی. زموږ همکار منور شاه دغه تبصره مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال تاماس فریډمن هیوادونه ولې ناکامه کیږي نومي کتاب باندې یو تبصره لیکلې. وایي د دې کتاب د مطالعې نه پس نه یوازې د افغانستان لپاره د امریکایي مالی مرستو په اړه اندېښمن شوی بلکې د کتاب کې د امریکا او چین په اړه هم د فکر وړ خبرې رامنځته شوې دي. دا کتاب د اقتصادي چارو کارپوه ډیرن اس اموګلو او د سیاسي چارو کارپوه جیمز رابینسن په شریکه لیکلی دی او دوی دواړه په دې نظر دي چې یو هیواد د اقتصادي او سیاسي ادارو د اجتماعي پرمختګ او همکارۍ په نتیجه کې وده کولی شي او که طاقت او موقع د یو څو تنو په لاسو کې ورشي نو دغه هیواد به ناکامه کیږي. فریډمن د دې کتاب په رڼا کې وایي په اجتماعي توګه یا د ټولو په شریکه اقتصادي ادارو ته د وده ورکولو معنی دا ده چې هر یو تن ته د جایداد حق ورکړی شي، د پرمختګ یو شان موقع ورکړی شي او په نوي هنرونو او ټکنالوژي کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د خلکو حوصله افزایي وکړی شي. لیکوال د اس ام اوګلو د خلیوای کوم هیوادونو چې ترقی کړي هغوی په خپل سیاسي او اقتصادي ادارو کې ټولو وګړو لپاره یو شان موقع برابر کړی دي، یعنی چې څوک څه ډول خپل فکر او سرمایه استعمالول غواړي حکومت ورته عملی میدان برابروي. د مثال په توګه د مشرقي یورپ هیوادونو هم دا ډول د کمیونیزم ورسته پرمختګ کړی. کړی دی. فریډمن د دې کتاب په حواله وایي یو وګړی په اقتصادي توګه تر هغه وخته آزاد نشي کېدلی تر کومې چې هغه په سیاسي توګه خپلواکه شوی نه وي. او هم په دې دلیل د چین په اړه وایي چې که څه هم دغه هیواد په اقتصادي توګه ډیر پرمختګ کړی خو په سیاسي توګه د کمیونیست پارټۍ د ټولواکۍ سره مخ دی، نو دا موجوده پرمختګ یې اوږدمهاله نشي کېدی. لیکوال د اس ام اوګلو په حواله لیکي، تلپاتې اقتصادي پرمختګ لپاره هر وخت نوې لارې چارې لټول ضروري وي چې په تخلیقي ډول د زړو طریقو د خاتمې سره امکان لري. خو په چین کې د سرکاري بانکونو او سرکاري کمپنیو په مقابله کې یو عام کس دا راز د کوم ګام پورته کولو تصور هم نشي کولی. فریډمن د دې کتاب په رڼا کې لیکي، که څه هم د 11 ستمبر د نیویارک بریدونو وروسته په افغانستان کې د جمهوریت کمی محسوس شو، خو یو هیواد ته جمهوریت د بهر نه راوړل امکان نه لري. او دې لړ کې بعد افغانستان سره د پوځي مرستو پر ځای ولس کې په ټیټه کچه راپورته شوي تحریکونو سره مرستې پکار وي. د لیکوال د وینا تر مخه د مصر، پاکستان او افغانستان سره پوځي مرستې داسې دي لکه چې د تختول شوي تندر اخلاصولو لپاره څوک پیسې ورکوي، او همدې سره د جمهوریت په مقابله کې امریت مضبوطیږي. لیکوال د دې تبصرې په اخر کې د اس ام اوګلو د خولې لیکي، په امریکایي اقتصادي نظام کې هم برابري او د ټولو وګړو لپاره یو شان میدان نشته چې له وجې یې نیغ په نیغه سیاسي نظام متاثره کیږي. لکه چې یو تن کوم سیاسي مشر ته د انتخاباتو لپاره ټولې خرچې ورکړي، نو دغه مشر چې واک ترلاسه کړي، نو هغه به د ولس د خوښۍ په مقابله کې هم د دغه تن خوښۍ په پام کې نیسي.
د مشال رادیو د سې شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
حجره،
په 23 منټه کم 4 بجو
تاتره،
په 23 منټه کم 5 بجو.
دغه د نهې د ورځې د پروګرامونو تفصیل و چې تاسو سبا لوریدلی شئ. اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. واشنگتن پوسټ لیکي، د اتوار په ورځ په استنبول کې د شام ملګرو هیوادونو په یو غونډه کې په دې خبرې وکړې، کچېرې بشر الاسد د خپلو خلکو وژنه ونه دروي نو باید نړیواله ټولنه بیا څه وکړي. د دغه لیک مهمې خبرې په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي، په خلیج فارس کې عرب هیوادونه پر دې رضا شول چې په ملیونونو ډالره به په شام کې یاغیانو ته ورکوي چې دا شان د بشر الاسد د ځواکونو مقابله وکړي او د ولسي خلکو د وژنې مخنیوی وشي. دا په رسمي توګه لومړی ځل دی چې د شام ملګري هیوادونه په دغه ملک یاغیانو ته د پیسو ورکولو اعلان کوي. دغو هیوادونو د اتوار په ورځ د ترکیې په استنبول ښار کې د شام په اړه په خپله غونډه کې دا هم وویل، په دغه پیسو به کوشش کوي د یو آزاد شام لپاره جنگیدونکو خلکو ته وسله هم واخلي. په دغه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل، هیواد به شام ته 12.2 میلیونه ډالره اضافي پیسې هم ورکوي چې د دغه هیواد د جګړه ځپلو د خېګړې لپاره به کاروي. په دغه غونډه کې دا اعلان هم وشو، دغه هیوادونه به د شام ولسته د اطلاعاتو ورکولو سهولتونه هم برابروي چې دا شان دوی د نړیوالو سره خپله رابطه وساتي او د خپل ملک د حالاتو خبر کړي. د استنبول په دغه غونډه کې د اتیاو هیوادونو غړو او د یو شمېر نړیوالو ادارو کارکونکو ګډون وکړ او په ډاګه بشر الاسد ته دا خبرداري ورکړه چې د هغه سره اوس وخت ډیر کم دی او باید د خپلو خلکو وجنه په سمدستي توګه ودروي. په دغه غونډه کې په دې هم خبرې وشوې، کچېرې اسد د خلکو وجنه ونه دروله نو دوی به کومه لار خپلوي. د اتوار د ورځې دغه غونډه چې د شام د ملګرو په نوم رابلل شویبا پکې دا هم اول شول، د اسد سره د خبرو دروازه به د ډیر وخت لپاره خلاصه نه ساتي او که د خپل خلکو وجلې ونه درول نو یو ځل بیا به د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل تستنیږي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استاد کوفی انان چې د بشر اسد سره یې لیدکاته هم کړی دی، د ګل پورس با سکیورټی کونسل ته د شام په حالات خپل رپورت وړاندې کوي او په دې به هم خبرې کوي که اسد مسله حل نکړه نو دوی به بیا کوي. نړیوال هیوادونه په موجوده وخت کې په شام د حملې سخت مخالفت کوي، خو په دې هم غور کوي څنګه په اسد دباو زیات کړي چې په خپلو خلکو بمباري ودروي. د استنبول په غونډه کې د شام ملګرو هیوادونو دا هم وویل، دوی به کوشش کوي د شام د ولس په مرسته د روانو حالاتو معلومات راغون کړي چې اسد څومره خلک وژل او څرنګه ورته زیانونه ورسول، چې دغه معلومات به په روان وخت کې د شام نوی حکومت د اسد خلاف
د ثبوت په توګه په داخلي او نړیوالو عدالتونو کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 1420،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو. یو بل رپورټ ته ټاکل شوی دا چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به په روانه میاشت کې هند ته سفر وکړي او د هندي چارواکو سره به د دواړو هیوادونو په مسلو خبرې وکړي. د صدر ویان فرحت الله بابر وایي هغه به ډیر زر هند ته ځي، خو ولې کومه نیټه یې نه ده ښودلې. د پېښور نه د مشال همکار مجیب انګار تفصیل راکوي.
د جمهور رئیس ویان سناتور فرحت الله بابر کڅام د یو شخصي سفر وباله ویل چې زرداری په اجمیر شریف کې د شپږمې هجری پیړۍ د مشهور صوفي خواجه معین الدین چشتی زیارت ته د دعا په هدف زی، خو له هندي چارواکو سره د خبرو امکان هم رد نه کړ. زرداری په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په ترخو اړیکو کې یو څه خوږوالی رامنځته شوی. د پېښور پوهنتون د نړیوال وړیکو د پوهنځي رئیس پوهان ډاکټر اعجاز خټک زیارت ته تګ یوه بهانه ګڼي او وایي
دا ایسو ګورنمنټ کې چې اول ته دعا ته دي. افغانستان مثلا ډېر سیریس مشه دي، ځکه دا چې پاکستان کې انډیا بار کې ریزرویشن لري افغانستان کې، دغه چې ایران دا ایشو دی، هلته د امریکي سانکشن را روان دي جولای کې، یا چین راځي هغه یو تصور لري. نو دا ټولې خبرې دي، نو ما دا خیال چې کله چې لازمي خبره ده، مینلي دا یو اپورچونیټي ګڼي.
په دې وروستیو کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې تر ډیره خرابې شوې، د ځینې کارپوهانو په باور اسلام آباد هڅه کوي له روسیې او هند سره خپلې ترنګلې اړیکې لږ تر لږه نورمال حالت ته راولي او له ایران او چین سره لا پسې پخې کړي. له پوهان خټک نه مې وپوښتل چې آیا ښاغلی زرداری به هڅه وکړي څو هند هم د امریکا ضد په احتمالي بلاک کې شاملې دو ته وهڅوي، چې ویل کېږي د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه یې د جوړولو هڅې کوي.
پاکستان سره د تعلق یو تعریف دی چې هسې ډېر ښه نه دی، نو امریکې سره هغه یو ډېر زیات مفادات دی. وخت تنګل شي، اکانومي یو بالکل بدل او توپونه روانه ده بره، او امریکې سره هغه یو تعلق نور تړلی کېږي وخت سره سره. خو دې سره سره انډیا دی یو انډیپینډنټ اکنامک ډیولپمنټ ماډل هم یو هیسټری لري، او د خارجه پالیسۍ د آزاد ساتلو هم یو تاریخ لري.
پاکستان چې د کشمیر د لنجمنې سیمې په ګډون پر یو شمېر نورو مسایلو له هند سره زړه دښمني لري، په دې وروستیو کې د دې هیواد پر وړاندې خپله تګلاره یو څه نرمه کړې. د چارو څارونکي د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تربګني په افغانستان کې د روانې جګړې یو لامل ګڼي او وایي که ډهلي او اسلام آباد په افغانستان کې مثبت او سالمې سیالۍ ته مخه کړي، نو نه یوازې د دوی بلکې تر ډېره به د افغانستان ستونزې هم اواري شي.
مشال رادیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شي:
0332533351،
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092332533351.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا د کلتور او ثقافت وزارت وایي د بدمنۍ او خراب حالاتو باوجود په صوبا او بیا خاص کر پېښور کې کلتوري حالې ځلې نه دي ودرولي. حکومت دا هم وایي د نشترحال پخوانی کلتوري حیثیت یو ځل بیا پر ځای کړي او اوس پکې یو شمېر پروګرامونه کیږي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا سمودی رسی د ترهګری او خراب امنیت لوجه د خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه استخور اولس د خپل کلتوري هلو زلو او د ټن ټکور پروګرامونو نه لری پاتې شو. ول 1300 رسی د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری وزارت لخوا یو شمیر د ټن ټکور پروګرامونه او کلتوري میلې لګول سره د خیبر پختونخوا اولس ډیر د خوشحالي سرګندونه کړه ده، او د حکومت نه د دغه شان هلو زلو د جاري ساتلو اوختنه کړه ده. دوی داسې پروګرامونه ډیر اوستایل. په دې لړ کې یو دوست د کونکو یحیی فقیر او خالد خان مشال لیډو ته صدا رنگ ویل
پورا خبر پختونخوا کې ډیره زیاته دهشتګردي وه بلکې اوس هم شته ده خو هغه ټایم کې خلک چې کوم هغه به د کورونو نه نشو راوتلی خو نن سبا کې د کلچر اکټیویټیز شروع شوله مختلفې شوګانې شروع شولې چې د هغې له وجې په ټولو کې اعتماد پیدا شو او ټول خلک چې کوم هغه ډېر ښه انجای کوي لایق مخکې په دې ایریا کې او پېښور کې خلک پر ځای کې اریدل اوس چې د کوم کلچر ډپارټمنټ والا هغه جوړ کړي دي کوم اکټیویټیز کړي دي که نه خلکو راغونډولو دپاره خلکو د سیفټي دپاره کوم کارونه کړي دي که نه هغه ډېر مونږ اپریشیټ کوو هغه ډېر ښه کار کړی دی او مونږ غواړو چې مخکې فیوچر کې هم دا اکټیویټیز داسې وشي دا به ډېره ښه خبره وي
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د لوبو او د ځوانانو د چارو صوبایي وزیر سید عقل شاه مشال لیډو ته وویل چې تفریح د ژوند یو مهمه برخه ده او دوی به په هر حالاتو کې دغسې پروګرامونه جاری ساتي
انټرټینمنټ یو بنیادم دپاره چې دی نو داسې ده چې څنګه توزه سا اخلو کنه چې ته انټرټینمنټ ته نه وي ته به ډرګس ته دی ته انټرټینمنټ نه وي ته به دې ته پورې لاړ شي چې خودکشي بش کوي بل ته به هم کار ګورې ځان ته به هم کار ګورې دو نمبر کارونو کې به انوالو شي نو انټرټینمنټ چې دی نو انټرټینمنټ دلته نه وه د پنځه کاله چې د مونږ مکه چې کو حکومت هغه خو پیغي بین لګولې چې میله به نه کوئ شندور میله یې بند کړه مونږ چې راغو مونږ نشتر هال کلاو کوو او چې دی اوس لاړ شي نشتر هال کې پروګرام کول غواړي میاشت مخکې به تپوس کوي کنی درته هال نه ملاوېږي دا فرق د دې دی چینج
یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ وزارت لخوا په پېښور نشتر هال پېښور پوهنتون او دارنګ نوخار کون پارک کې د ټنګ ټکور او کلتوري میلې 13 میاشت کې لګول شوی وي چې ولسترنه ډېر خوند اخستري او غوښتنه کړه چې داسې پروګرامونه لري د خیبر پښتونخوا په هر برخه کې دوام ورکړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په پای کې راځو د لوبو په اړه یو ریپورت ته په خیبر ایجنسی کې د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورتس کلب لخوا په لوړګي سیمه کې د وتلي شاعر حمزه بابا ټورنمنت فائنل لوبه ترسره شوه چې د کټو لپاره په سلګونو خلک ورته ورغلي وو د ټي 20 په نوم د کرکټ په دغه لوبه شنواره 11 کرکټ لوبډلې ګټلې ده او 16 کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړې ده تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د خیبر سپورتس کلب لخوا د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د غونډې ایجنسی په کچا د حمزه بابا میموریل ټي 20 کرکټ ټورنمنت سره ورسېد د دغه ټورنمنت فائنل لوبه شنواري 11 کرکټ لوبډلې او سودیس کرکټ لوبډلې ترمنځ ولوبېد د فائنل دغه لوبې د کتو د پاره په سلګونه تماشبین هم راغلي وو شنواری 11 کرکټ لوبډلې ټاس وګټلو او د اول بیټنګ کولو فیصله یې وکړه او پټاکلې شو شلو اورونو کې د اتو وکټو په زیان 212 رنزونو هدف ورکړو خو په جواب کې د سودیس کرکټ لوبډلې ټول لوبغاړي یوازې 252 رنزونو جوړولو سره اوټ شول او د فائنل د غلوبه شنواری 11 کرکټ لوبډلې په 62 رنزونو سره وګټله او سودیس کرکټ لوبډلې تای ماتي ورکړه د حمزه بابا میموریل ټي 20 کرکټ ټورنمنت د فائنل لوبې په محل د شنواري 11 کرکټ لوبډلې یو لوبغاړي صاحب علي مشال ریډیو ته وویل
یاره مو خپل ځان دې تر ډیر خوند خپل ځکه چې فائنل میچ دی او بیا کرکټ مزم پوندا سي موسم هغه کې کا او ډیر خلک مراغلي نو موږ خپل ځان دې تر ډیر خوند خو مزه اخلو یاره ځوانان ډیر زیاته دلچسپي خلک کرکټ کې چې زه درته وایم چې دې په سیو ټورنمنت دی چې کم اس کم کمیټه والا په مانه مجبور دی وصول لیار نو ورزی چې زه څه وکړم ورسره مطلب دومره ډیر ټیمونه راغلي تقریبا چې زموږ د لوړګي تحصیل وړکې تحصیل دغه نه تقریبا 65 ټیمونه راغلي
د فائنل دغه لوبي په وخت د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار عبدل نبی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
خاص کر د لوړګي خلک جمع دي چې په دغه حالات کې په دغه انوایرنمنت کې چې دغه شانې په دومره کثیر تعداد کې په دومره لوی تعداد کې خلک را جمع شوی دي او په دغه اکټیویټیز کې د حصہ اخلي نو ما خیال ہے چلے شاباس قابل دی اور پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے دیتا ہر قسم تھا تعاون یقین دہانی ور گئی
پدلو بکی د شینواری 11 لوپغاړی ہدایت اللہ په 26 رنزونو جوړول سره د لوبي غوړ لوپغاړی وګرځول شو او په اخیره کې پولیټیکل تحصیلدار دواړو لوپډلو ته انعامونه هم ورکړل
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو په خبر ایجنسی کې د کرکټ د لوبې په اړه ریپورت اوریدو اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ نن زموږ همکار پامیر ساحل ستاسو لپاره دغه ویبپاڼه جوړوي اوس هم د خبرونې په پای کې ورزو بوریوال کاکړ ته لنډ خبرونه ترې اورو
د پاکستان یو عدالت د القاعده شبکې د وژل سوي ترهګر مشر اسامه بن لادن د کورنۍ غړو ته د 15 ورځې بند سزا او د 10,000 جرمانه اورولې ده د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د لسګونو مشکوکو وسلوال طالبانو لخوا د دوی پر امنیتي پوستو د برید په ترڅ کې لږ تر لږه 4 عسكر وژل سوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن قطر ته ځي چې د دې هیواد له چارواکو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړي اب افغان چارواکو له خلکو څخه د هغه هلک او نجلۍ د مسلې د هوارولو لپاره د معلوماتو غوښتنه کړې ده چې په غزنی کې یې مړی په داسې حال کې میندل شوی وو لکه تیزاب چې پرې پاشل شوی وي
د مشال ریډیو خبرونه پردیز پایتار رسیدي ظفر خندا وزیر بوریوال کاکړ داوود خټک او زموږ ټکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو تاسو پښپغو بجو ډیو ریډیو اوریدل شئ مونږ با سبا 9 بجې تاسو سره بیا خبرې کوو تر هغه د الله پامان